بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذي صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1443 دریم هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې شپږویشتمه، د 1446 هجري قمري کال د رجب د میاشتې څوارلسمه، او د 2015 میلادي کال د جنوري د میاشتې پنځلسمه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شي، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې حزب الله څرنګه د اسرائیلو په کنټرولولو کې خپل قدرت ثابت کړ نومیږي. ورپسې به یو ګرده میز درته وړاندې شي چې د حضرت بی بی زینب سلام الله علیه د وفات د کلیزې په مناسبت د دغه بی بی حرم د مقام او د بی بی حرم د امنیت په حق له شوی دی. په دغه ګرد میز کې ګډون کوونکي دي سیاسي شنان دي ډاکټر محمد رحیم او انور شاهین خانخیل، او په اخر کې به د حضرت بی بی زینب سلام الله علیه د وفات په حق له ځانګړې وینا هم درته وړاندې شي. وګورئ تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/bs. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې.
درنو او محترم اوریدونکو، السلام علیکم.
اول د مهمو خبرونو لنډیز. ایران په دنیا کې د سولې ملاتړ او د تاوتریخوالي د کمولو ملاتړ کوي. عربستان له طالبانو سره د اړیکو د پراخولو کوشش کوي، او امریکا د بندیانو د تبادلې په خبرو کې هیڅ اقدام نه دی ترسره کړی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. ایران په سیمه او دنیا کې د سولې ملاتړ یا د تاوتریخوالي د کمولو ملاتړ کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر له یوې امریکایي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي دي، ایران په سیمه او نړۍ کې د سولې د ملاتړ او د کړکیچ د ختمولو غوښتونکی دی. د ایران خبری اژان د راپور له مخې د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزیشان پرون شپه د امریکا له NBC ټلویزیون چینل سره په ځانګړي مراکې کې په غازی ترنګ کې د صهیونیست رژیم له لورې د بېګنا پلستینی وګړو نسل وژنه په کلکه وغندله. نوموړي زیاته کړه، د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه او دنیا کې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو او د سولې او ثبات غوښتونکی دی. د غراز په دې برخه کې بېعزت سولې خبرترو ته چمتو دی. فزیشان د یوې عجیبه پوښتنې په ځواب کې وویل چې د ډیپلوماسۍ لپاره یوه له احتمالي ګواښونو څخه دا کېدای شي چې متحده ایالات په دې باور وي چې ایران د ډونالډ ټرمپ د وژلو پلان لري. آیا داسې کوم پلان هم شته؟ هغه وویل، ټولې وژنې چې موږ په سیمه اروپا او نورو ځایونو کې وینو، آیا په هغوی کې د ایرانیانو نښه شته؟ کومه اړیکه شته؟ هیڅکله نه. هغه زیاته کړه، په حقیقت کې د ټرمپ پر ضد تش په نامه دسیسه د اسرائیلو او نورو هیوادونو لخوا له ایران سره د دښمنۍ د زیاتولو پلان دی. د ایران او روسیې موافقه له وروستیو تحولاتو سره هیڅ تړاو نه لري. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر ماسکو ته د دغه هیواد د ولسمشر د سفر په اړه وایي چې د ایران او روسیې ترمنځ هوکړه له وروستیو تحولاتو سره هیڅ تړاو نه لري. د تسنیم خبری اژان د خبر له مخې، د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی ویلي دي، ماسکو ته د ایران د ولسمشر د سفر په ترڅ کې به د ایران او روسیې ترمنځ هر اړخیزه ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک شي. د ایران او سعودي عربستان ترمیان د حج هوکړه لیک لاسلیک شو. د ایران د اسلامي جمهوریت او د سعودي عربستان ترمیان د ایرانیو حجانو لپاره د غوره خدمتونو په موخه هوکړه لیک لاسلیک شوی دی. د اسناد راپور له مخې د ایران د حج او زیارت د ادارې مشر علي رضا بیات او د سعودي عربستان د حج او عمرې وزیر ترمیان د ایرانیو حجانو لپاره د غوره خدمتونو په هدف یو هوکړه لیک لاسلیک شو. د ایران او ارمنستان د سوداګریزو راکړو ورکړو د کچې لوړېدا په هدف جدي خبرې پیل شوې. د ایران او د ارمنستان چارواکو په دې لیدنه کې ټینګار کړی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ کچه تر 3 میلیارد ډالرو پورې لوړه کړي. دغه څرګندونې د ایران او ارمنستان د پارلماني همکاریو مشرانو نارک بابیان او راشاوردیان له یو بل سره د لیدنې په ترڅ کې کړې دي. په کابل کې د عربستان سفیر له کابل سره د سیاسي فرهنګي اړیکو د پراختیا غوښتنه وکړه. زمونږ خبریال راپور کړی د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایندوی عبدالمتین کانی وایي چې په کابل کې د عربستان سفیر له سراج الدین حقانی سره کتنه او خبرې اترې کړې دي. هغه وایي چې په دغه کتنه کې د عربستان سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او د کلتوري اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې ده. په کابل کې د عربستان سفارت له یوې اوږدې مودې وافي وروسته په کابل کې خپل فعالیت پیل کړی دی. ملګرو ملتونو ویل په افغانستان کې څه د باندې 15 لکه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. زمون خبریال راپور کړی دی. ملګرو ملتونو ویل چې روان میلادي کال په افغانستان کې څه د باندې 15 لکه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. دغه سازمان نن په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې د خوړو ته د لاسرسي په برخه کې محدودیتونه او سړه هوا د دې لامل شوي ده چې خلک د خپلو کورنۍ لپاره د خوړو په چمتووالي کې له ستونزو سره مخامخ شي. نموړي سازمان بیا ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام به روان کال له میلیونونو ماشومانو سره مرسته وکړي. اخوا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یعنی یونیسف ویلي دي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کابو 4,500 خوارځواکو ماشومانو درملنه کړې ده. یونیسف په خپل کلنی راپور کې د 2014 میلادي کال په جګړه ځپلې سیمو کې د ماشومانو لپاره خونړی کال بللی او ټینګار کړی و چې جګړو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پر ماشومانو ناوړه اغیز کړی دی. د هرات خواب ریل ګاډی ډیر زر پالیږي او د روزانک مسافری تمځای په چمتو کې ده او د پولیسي دفترونو په جوړېدا سره د ایران او افغانستان ترمنځ سفر اسانېږي. زموږ خبریال راپور کړی د هرات خواب لاره ډیر زر په رسمي توګه فعالیږي او دا اقدام کولی شي د ایران او د افغانستان ترمنځ د اقتصادي او کلتوري تبادلې او د سفرونو له اسانېدا سره مرسته وکړي. د افغانستان د ریلي پراختیا د کنسرشیوم مدیر عامل مصطفی رضایی ویلي دي چې په دې لاره کې د روزانک مسافري تمځای ګټه پورته کولو ته چمتو دی. د دغه کرخې په فعالیدا سره به د پاسپورټ او ویزو د چیک کولو لپاره د پولیسو دفترونه هم جوړ شي چې د مسافرانو د سفر بهیر اسانه شي. رضایی بیا زیاته کړه چې د کارونو د مهالویش او مسافرانو ته د خدمت رسولو لپاره د پلانولو کار روان دی. د پاکستان د پوځ مشر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د تحریک شتون د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلاف یوازینی ټکی دی. د فارس خبری ایجنټ د افغانستان سایډ د راپور له مخې د پاکستان د پوځ مشر آصف منیر وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ یوازې یو اختلاف موجود دی. هغه جوته کړه چې په افغانستان کې د طالبانو تحریک شتون د دواړو هیوادونو ترمنځ یوازینی د اختلاف ټکی دی. د ده په وینا ټي ټي پي ډله د افغانستان له خاورې د پاکستان پر خلاف فعالیت کوي. دا خبرې په داسې حال کې دي چې طالبان وایي په افغانستان کې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د ګاونډیانو پر خلاف اقدام وکړي. په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدا وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. امریکا د زندانیانو د تبادلې په مذاکراتو کې هیڅ اقدام نه دی کړی. د طالبانو ویندی ویا چې د افغانستان حکومت له امریکا سره د زندانیانو تبادلې ته تیار دی. د فارس خبری ایجنټ د راپورټ له مخې د طالبانو ویندی زبی الله مجاهد ویل چې له امریکا سره د زندانیانو د تبادلې مذاکرات هماغه راز په نامعلوم پړاو کې دي. هغه جوته کړه چې طالبان په ګونتنامو کې د زنداني افغانانو د خوشي کېدا غوښتونکي دي خو سپینې ماڼۍ له دغه غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. زابیا الله مجاهد تکړه مونږ امریکایي لوري ته لازم توضیحات ورکړي دي خو د هغوی لخوا هیڅ عملی اقدام نه دی شوی. په سوری کې د الجولانی ډلې ترمنځ وسلواله نښته شوې ده. د سوری سرچینو په سوری کې د حیات التحریر الشام د وسلواله مخالف ډلې د کمانډان محمد ابو جولانی سره د تړلو کسانو ترمنځ د اختلافات او د وسلواله جنگونو د رامنځته کېدو خبر ورکړې. د مېر خبر یاجان د خبر لمخې د الکیدات قبیلې و شیخ عبدالرزاق الاحمدی اعلان وکړ چې د سوریه په شمالي خارونو کې د واک پر سر د الجولانی کسانو ترمنځ شخړې او نښتې شوې دي. دغه سوریایي سرچینې بیا تاکید وکړ له دغو تحولات وروسته په سوریه کې د مخالفو وسلوالو ډلې حیات تحریر الشام د کمانډان الجولانی د واکمنۍ پر خلاف د انقلاب د رامنځته کېدو په اړه ګمانونه زیات شوي دي. په سوریه کې تیر کال د یو شمېر هیوادونو په مستقیمې مرستې سره د بشار اسد حکومت ړنګ او د جولانی په مشرۍ مخالفې وسلوالو ډلې دغه هیواد واک په خپل لاس کې واخیسته او د صهیونیست رژیم په تازه بریدونو کې لسګونه فلسطینی وګړي شهیدان شوي. د غزې په ترنګ کې د جنگ په 1400 ورځې هم صهیونیست رژیم خپل وحشتنه حملو ته دوام ورکړی دی. په تازه بریدونو کې لسګونه فلسطینی وګړي شهیدان کړي. خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران نړیوال قدرمنو اوریدونکو اوس بیا سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې حزب الله څنګه د اسرائیلو په کنټرولولو کې خپل قدرت ثابت کړ نومیږي. که څه هم صهیونیست رژیم له حزب الله غورځنګ سره د خپلې مقابلې په لومړیو کې د پوځي ټیکنالوژۍ په کارولو سره ځینې لاسته راوړنې راوړي، لیکن دغه برلاسي ډېر زر کمزوري شو او په میدان کې په یوه ناکارنده وسله بدله شوه. په لبنان باندې د اسرائیلو د یرغل د پایلو د بهیر په ارزونه کې په میدان کې د مهمو پایلو په ترلاسه کولو کې د ټیکنالوژیا په رول ټینګار وشو. په تیره بیا مصنوعي هوش د یوه نوزنوي اوزار په توګه د مشرانو د ټیرور کولو او د حزب الله غورځنګ د پوځي وړتیاو د یو برخې په لامینځه وړلو کې خپل کارندوالی ثابت کړ. د فارس ټوډی له راپور سره سم او د فارس خبری اژانس په حواله لیکن د ټیکنالوژۍ په ډګر کې د اسرائیلو دغه بمخینی برلاسي اسرائیلو ته نوې امتیازاتو په ورکولو سربیره په جنگ کې د هغه د بریا لامل نشو. همداشان د جنگ اصلي هدفونه هم ترلاسه نه کړی شول. دې نه مسیوا د حزب الله غورځنګ له لورې په ډیره چټکۍ سره د دغه برلاسي د ختمېدا په مخنیوي کې هم ناکامه شو. په اسرائیل لالیوم کې د لویدیځ آسیا د چارو ناټو وتلی او اسرائیلی کارفو او تاریخ لیکونکي آیا زیسیر د 2015 میلادي کال د جنوري په 8 نیټه ولیکل، په داسې وخت کې چې تاسو ټول فکر کوئ هر څه سم دی او رمخ برقراره شوی دی، د لبنان حزب الله غورځنګ د خپلو پوځي وړتیاو په بیا رغولو بوخت دی. نو لومړنۍ ننګونه چې مقاومت په ډېرې چټکتیا سره ورسره په مقابلې باندې بریالی شوه، هغه د دغو غورځنګونو د سیاسي او پوځي مشرانو او پرسنلونو د ساتنې د بهیر بدلون دی. دا حزب الله ته دا اجازه ورکړه چې د خپلو زیاتو جګپوړو پوځي مشرانو همداشان د خپل مخکېني مشر سید حسن نصرالله د له لاسه ورکولو سربېره خپله کارنده حضور جاري وساتي او خپل توغندو بریدونو ته یوازې دوام ورکړي بلکې زیاتې هم کړي. لا بمباریانو د بچ پاتې شوی وسلو مدیریت او د جنگ په میدان کې له هغوی څخه کارندکار اخیستنه او د دې پترت کې د میدانی او رهبری د پرسنلونو ترمیان د اړیکو نیویلاره رامنځته کول نه یوازې د صهیونیستي رژیم د پوځي ټیکنالوژیا برلاسه ته ننګونه رامنځته کړي، بلکې هغه یې شنډه کړي هم دا اسرائیل مجبوره کړ چې د لاسته راوړنو سربیره دوربند غوښتونکي شي. تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غاک.
هنداره. د تهران رادیو قدر من اوریدون کو زمر سلام نو نیکی هلی و منی د هنداری لخبروانی سرا زلی اسخر آبیدی اصاسو پا خدمت کی حاضر سویم. سبا ورځ یعنی د جدی او وشتما او د رجب د میاشتې 15 د کربلا د اتلې میرمنې او د مقاومت او مبارزې د بیلګې حضرت زینب کبرا سلام الله علیها د تلین له کلیزې سره سمون خوري. موږ هم په دې مناسبت سره وارله مخکې د خواخوږۍ اظهار کو. په دې پلمې سره به د حضرت بی بی زینب سلام الله علیها په کړچار او شخصیت او همداشان په اوسني حالاتو کې چې په سوریه باندې د تحریر او شام ترهګرۍ ډلې واکمن سوي دي، په دمشق کې د هغې بی بی د حرم او د زیارتوالو د امنیت په اړه بحث وکړو. نو له تاسو څخه هیله لرو چې د خپرونې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. یوه لنډه دمکو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. پا هنداره کی ساسو پا خدمت کیو. حضرت بی بی زینب سلام الله علیها د حضرت علی علیه السلام او د بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها لور او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم المسیده چې د کربلا په پیښه کې د خپل ورور حضرت امام حسین علیه السلام ملتیا وکړه، او بیا د امام حسین علیه السلام او دغه د یارانو له شهادت وروسته د امام له حرم او اهل بیت څخه ساتنه وکړه او له کربلا څخه د شام پر لارې د زیاتو کړاوونو په ګاللو سره مبارزه وکړه، او د یزید او دغه د پلویانو د جنایاتو د شوا کېدو لامل سوه، او د کربلا د قیام پیغام خلکو پورې ورسوله. د هندارې د خپرونې په لومړۍ برخه کې د حضرت بي بي زینب سلام الله علیها په شخصیت او کرچار خبرې کوو، او بیا په همدې پلمې سره په سوریه کې د هغې بي بي د حرم او د زیارتوال لپاره د رامنځته سویو ستونزو په هکله بحث کوو. زموږ د نن ورځې د بحث میلمانه دي له قوم څخه رسندوی او فرهنګي فعال ښاغلی ډاکټر محمد رحیم، او د مذهبي او سیاسي چارو کارپو ښاغلی انور شاهین خان خیل. خبرونه به له ډاکټر صاحب محمد رحیم څخه په پوښتنې سره پیل کړو. ډاکټر صاحب زموږ سلامونه ونیکي هیلې ومنئ که تاسو مهرباني وکړئ په لنډه شان د بی بی زینب سلام الله علیها د شان او مقام په کربلا کې د هغې بی بی کړچار پاکله زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په سر کې د نړۍ ټولو مسلمانانو ته او په بېله توګه د تهران ریډیو ټولو اورېدونکو ته د حضرت بی بی زینب سلام الله علیها د وفات په مناسبت تسلیت ویم. د رجب د میاشتې 15 نیټه د هغې بی بی د وفات ورځ ده، او د دغې بی بی امام حسین علیه الصلوۃ والسلام سره ډېره زیاته مینه وه، او د دې خور او ورور د مینې دا کیسه ډېره اوږده ده او ډېره په زړه پورې او ډېره غمجنه ده. که موږ وګورو کله چې بی بی زینب سلام الله علیها له ورور جدا کیږي د اول ځل دپاره، یعنی د واده په ورځو کې واده کیږي، نه خپل خاوند یعنی عبدالله سره دا شرک دی چې که چېرې زما ورور په سفر روان شو نو ته به بیا ماته اجازت راکې چې زه لاړه شم خپل ورور سره په سفر کې، ځکه چې دا هغه سفر و چې پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم د دې پیش گوئی کړې وه چې دغه سفر به ور پیښیږي، او د امام حسین علیه الصلوۃ والسلام شهادت به کیږي، او د بی بی زینب سلام الله علیها ورونه به په کربلا کې شهیدان کیږي. او بی بی زینب سلام الله علیها ته هم دا پته وه، ځکه چې د اهل بیت او کورنۍ ده، او هغې ته دا ټول معلومات وو، بلکې ټولو مسلمانانو ته دغه خبره معلومه وه. نو کله چې په ویشتم رجب باندې دا کاروان د امام حسین علیه الصلوۃ والسلام کربلا ته روانیږي، نه بی بی زینب سلام الله علیها له خپل خاوند عبدالله نه اجازت غواړي، او د خاوند هغه مثالی قربانی وګوره چې هغه ورته دا نه وایي چې ساره شه، بلکې ورته وایي چې ته ځې لاړه شه، او که زامن بوزې هغه هم ځان سره بوزه. نه بی بی زینب سلام الله علیها دوه زامن هم ځان سره روانۍ کربلا ته، بیا د امام حسین علیه الصلوۃ والسلام نه قربانۍ. د لسم په ورځ د هغې بی بی کردار کو وګورو، او د هغې اصلي رول ماډل چې کوم ته په کربلا کې سرګندیږي هغه د لسم ورځې د مازیګر نه بعد دی، کله چې هیڅوک پاتې نه شي بغیر د بیمار امام نه، امام سجاد علیه الصلوۃ والسلام. نو هغه وخت کې مشري د دغې کاروان او ټوله ذمواري هغه بی بی زینب سلام الله علیها سنبالی، او دغه ماشومان راټولی او بیا د دومره غمونو سره چې هغه غمونه مؤمنانو بیا بیا اوریدلې دي په مجالسو کې چې په کومه طریقې باندې دا د رور د جنازې نه جدا کیږي او کوفه او شام ته ځي. خو بیا مونږ ګورو په کوفه کې د بی بی زینب سلام الله علیها په بازار کې هغه خطبه چې تر ننه پورې کتابونه گواه دي، او همدارنګ بیا په شام کې د یزید په دربار کې د بی بی زینب سلام الله علیها خبرې چې سره د دې چې د اتلسو بنی هاشمو داغې په زړه دی او غمونه یې لیدلی دي، هغه کم جرأت سره د یزید مخې ته ودریږي او د یزید په مخ کې هغه خطبه لولي. هغه خطبه هم پښتو کې موجوده ده.
مننه ډاکټر صاحب. رابسو ښاغلی انور شاهین خان خیل ته. شاهین صاحب سلامونه ونیکي. هیلی مو ومنه د اهلی سنت او اهلی تشیع کې د بی بی زینب سلام الله علیها د شان او مقام پاکله کوم روایتونه موجود دي؟ مهرباني وکړئ په لنډ شان یو څو بیلګې موږ ته بیان کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. لهر سمخ کې د تهران ریډیو ګرانو قدرمنو ترکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه، نیکې هیلې او ښې پیرزونه وړاندې کوم او له تاسو مننه کوم چې مالمو مقرره کا چې په دې باره کې د حضرت بی بی زینب سلام الله علیها په شان کې څه عرض وکم. نو د حضرت بی بی زینب سلام الله علیها شان په باره کې خو به مختصرا یو خبر دا وکم چې هغه د پاکو اهل بیتو د کورنۍ یو غړی ده او هغه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم قدرمنه لمسیه ده، او د اهل بیتو په باره کې د قرآن مجید کې او د شیعه او سنی په کتابونو کې د احادیثو په کتابونو کې ډیر سره اغلی دي، ډیر یعنی دومره اغلی دي چې غټ غټ کتابونه پی لیکلی کی شیوی دی او لیکل کی دی. او مختصر به دا ویم چې دا یعنی یو وضاحت په حکم چې د سنی لاری چې کم احادیث نقل شیوی دی، روایت نقل شیوی دی، آغا د صحابه کرامو د تابعینو تبع تابعینو او محدثینو لقول نقل شیوی دی، او د شیعه حضراتو پکې کتابونه چې کوم دي هغه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د اهل بیتو په ذریعه سره نقل شوی دا غي د اولاد نه نقل شوی دي. دلته به یو څو روایتونه چې کوم راغلي دي په سنی کتابونو کې د ابن حجر اسقلانی په کتاب لسان المیزان کې لیکل شوی دي چې حضرت بی بی زینب سلام الله علیها د علم او فضل په ډیر لوړ مقام کې وا او یو ځانګړی مقام لرلو. علامه ابن اسیر په خپل کتاب الکامل فی التاریخ کې لیکي چې د کربلا د واقعې نه پس د هغه په مشرۍ کې او قیادت کې هغه هغه مشن خلکو ته ورسولو او د هغه د بهادرۍ ذکر کړی دی. ابن سعد په خپل کتاب طبقات کې د حضرت بی بی زینب سلام الله علیها د شجاعت او علم او میړانه په خاصه توګه د کربلا د واقعې نه پس ذکر کړی دی. او د شیعه حضراتو چې کوم کتابونه لري چې د احادیثو په هغه کې چې د اهل بیت اطهار علیهم السلام په زیرې سره روایتونه ډېر زیات نقل شوي دي، یو څو نمونه بدلته وړاندې کوم چې د حضرت علی علیہ السلام نه روایت دی چې هغه د حضرت بی بی زینب سلام الله علیها په فضیلت کې لیکي چې دا زینب یعنی زما د لور دا د خپل مور په شان د علم او فضیلت لوړ مقام لري. او حضرت امام حسین علیہ السلام ورته عقیله بنی هاشم ویلی دی، او حتی چې هغه ته نه غوښتي دي چې زما د پاره په تهجدو کې زما د پاره دعا کوه. امام حسین علیه السلام ورته فرمایلی دي. دغه شان امام زین العابدین علیه السلام د کربلا د واقعې نه پس د هغه په قیادت کې چې کوم مشنو هغه خلکو ته رسولې دي داغه تعریف کړي دي او داغه د شجاعت او میړانې او د حوصله ډیره زیاته ستاینه کړي ده.
ډیره ډیره مننه شاهین صاحب. د تهران رادیو قدر منوریدونکو زموږ سره ملوسه یو لنډه شاندمه کوو او بیا راګرځو ستاسو خدمت. هنداره کې مو هر کله کو خبرونه ته ل ډاکټر صاحب محمد رحیم درانی څخه په پښتن سره دوام ورکو. ډاکټر صاحب تاسو خو په یوه چې په دې ورسته کې په سوریه کې د بشار اسد حکومت له نسکورتیا ورسته د تحریر شام ډله په دې هیواد باندې واکمنه شوې ده او دغه ترهګر ډله د سلفي او وهابي مفکورې څخه متاثره ده. په دې خطر د اهل تشیع او بیا د بی بی زینب سلام الله علیها او د بی بی رقیه سلام الله علیها د مبارک و حرمین و پاک لاندیشنی زیادی سویدی. دا غیره لوس دا حرم و دا زیارتوال و پاوراندی سرنگا کرچار کوی.
یو ظل بیا مننه کامستاسو دی پروگرام او دا دا پختنی. دا حضرت بی بی زینب سلام الله علیها چکم مزار دی پا شام کی. دی وقت که هغا دا داعش داره پا قبضه که دی زبار تا داعش زکه ویم چه کسان هم حقا دی سیره پا غا سیاست او رنگ او جامعه او لباس بدل کرده دی چه پا نوی سٹایل که و نوی لباس که را غلی دی زکه چه پا تیر لباس که دنیا والو قبول نکلو نخپلو حیواد والو دی قبول کرده نزکه جامعه بدل کرده دی و پا یو نوی رنگ که را غلی دی او لکه سنگی چه تاسو فرمایل آغی دا وحابیت لمفکوره متاثر دی دا وحابیت مفکوره یا دغی اعتقاد یا دغی باورونه د قبرونو په حق لا پټول کې د قبرونو په حق لا دادی چې کم یو قبر موی نه غزمه کې سره اوار کا او قبر ته ورتلل او غی ته سلام کول دا ټول شرک غنی او لبد مرغه وهابیت هغه شی دی یعنی داس یو دین دی داس یو مذهب دی چې وهابیان چې په کوم خبرو نه دی پوه شوی هغه ټول شرک قرار کړی دی او پس یې د دې چې سړنه یو کی صحیح طریقې سره ځان پې پوي کی او دنیا خلک پې پوي کی هغه ته شرک وایي. کومو ګورو کڅوک د امام حسین علیه السلام زیارت ته زیاده بی بی زینب سلام الله علیها زیارت ته زین هغه په دې نیت نه ورځي چې دا یو بل خدای دی او دې بل خدای ته سلام کوم بلکې دې د پاره ورځي چې دا شاعر الله دی یعنی دا الله تعالی نخې دی په دنیا کې ځکه چې په قرآن مجید کې راغلی دی چې شاعر الله خیال وساته د دغه ورځو خیال وساته ایام الله خیال وساته د شاعر الله خیال وساته. نو د امام حسین علیه السلام دغه قدر منخور چې په اسلام کې دومره قربانې دي او د هغه وخت کې چې یزید د لاسه دغه دین لمنځه تله بی بی زینب سلام الله علیها په خپل خطبو سره او د کربلا په دغه پیښې سره دغه دین بیا راژوندې کړی دی او د امام حسین علیه السلام اصلي پیغام رسون کې هغه بی بی زینب سلام الله علیها و چې ټولې نړۍ ته هغه پیغام ورسول. نن کوم داعش ګورو چې دی په مقابل کې ولاړ دی نه بل طرف نه داعش یو بل عقیده هم دا ده چې یو طرف نه د پیغمبر کورنۍ سره نفرت او بل طرف ته د هغې دشمنانو سره مینه بالکل اپوټه ده هغه څه چې کومونه اسلام غوښتي دي. اسلام موږ نه دا غوښتي دي چې د قرآن مجید آیت دی بسم الله الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا یعنی زه تاسو نه د دې رسالت اجر نه غواړم که غواړم هغه د اهل بیت مودت او محبت تاسو نه غواړم. نو کله چې د یو انسان مودت وغوښتي شي نو لازمه خبره ده چې د هغه دشمن نفرت به هم غوښتي شي. نو څنګه چې موږ ګورو په کربلا کې د غی دشمنان یزیدیانو چې دی د خپل فوجونو نامه او د خپل لخکر نامه سفیانی یې خیده او بل طرف نه د اهل بیت کورنۍ سره داسې کوي د غی د کورنۍ د زنو غړو یعنی د اهل بیت د کورنۍ د سیدانو د زنو قبرونه اغي وران کړل، حتی د پیغمبر د اصحاب قبرونه نړولې د دینه مخ کې. او دا چې مغه د اشتی په دې کې هیڅ شک نشته، او د دې تیر کارونه کو ګوره، د دې وزیران کو ګوره، د دې غټ غټ کسان کو ګوره، مغه دي. او نن هم د دې لاس لکه په هغه زمانه کې د کربلا په پیخي کې چې څنګه د دې لاس د يهودو په لاس کې، او نن هم منګورو چې د يهودو ته اجازه ورکړي د چراشي او دې سره مرسته وکړي. د دې شاته ټول اسرائیل ولاړ دي، هم د شان سره امریکا ولاړه ده. او قسم په ظاهر دی اوس وای چې د بی بی زینب سلام الله علیها قبر باندې مونږ هیڅ پابندی نه لګو، خو بیا هم په خپل قبضه کې اخیسته دي، او لکه څنګه مراسم چې پکې پکار وي هغه شان نه کیږي. او د سوری په مختلفو سیمو کې لکه څنګه چې په خبرونو کې راځي چې کوم د اهل بیت ومنون کې دي، په هغه باندې سختی راخسته ده او وحی زپی. خو صرف فرق تیر ځل سره دا چې تیر ځل بدی تینا پلمونه جوړول په ابتدا کې، کسه هم زنو کسان دا کار وکه، خو بیا جولانی چې شرع نوم یو سیخه دی ناغه دا کار وکه چې دیته امر وکه چې فلمونه مو جوړوي، نور جنایتونه چې کوي هغه کول شي. نه خبرې موږ دې شوي بخانه د نغواړم ډېر مهرباني.
مننه ډاکټر صاحب. رابسو د سیاسي او مذهبي چارو شنان د اشراغلی انور شاهین خان خیلته. شاهین صاحب، تاسو اوس په سوریه کې د تحریر شام ډلې کړچار او اعتقادات څرنګه ارزوئ؟ دوی حرم حضرت بی بی زینب سلام الله علیها په وړاندې څه ډول عمل کوي؟
د دې په باره کې به مختصرا دا ووایم چې د دې تعلق چې کوم دی، د دې په مختلفو وختونو کې لکه په القاعده کې او په داعش کې او دغشان په جبهة النصره کې د پاتشي، خاص کر د دې دا مشر چې کوم دی جولانی، هغه په دغه تنظیمونو کې په دغه دهشتګردو ډلو کې او ترهګرو ډلو کې پاتې شوی دی، او د هغې هغه هر څه په ریکارډ باندې شته. دی چې کوم ظلمونه کړي دي، دی چې کوم خلق حلال کړي دي، ټوټې ټوټې کړي دي، هغه د هرې طبقې که هغه مسلمانانو که غیر مسلمانانو، د ښځو عزتونه لوټلي دي، او د دې ټول هر څه په تاریخ کې پراته دي. او ډېر لری تاریخ نه دی، اوسنی تاریخ دی، ډېر لنډ. او اوس په بل شکل کې راغلي دي، نو چونکې د دې خپل اختیار نشته، او د دې شاته چې کوم دی شیطانی قوتونه دي، استکباری قوتونه دي چې په سر کې امریکا او اسرائیل او انګریزان دي، او بیا ورسره ځینې د سیمې او د خطې کم حکمرانان دي، شپنو مسلمانان دي، هغه د دې د هغې د امریکې او د اسرائیلو د غلامۍ په وجه باندې د دې دهشتګردو ترهګرو حمایت کړی دی، او دی په دغه مسلط کړي دي په شام باندې. بهرحال د دې خپل د دې دهشتګردو د دې ترهګرو د دې خپل سي اختیار نشته، نو خبردار چې دا د هغې ورته هدایات دي چې په کوم وخت کې کوم لباس پکار دی، او په هغې باندې خلق غولول دي. چې مثلا اوس دې دا دغه وړاندې کوي چې مونږ سیکولر یو، مونږ مطلب چې هغه مذهبي دغه شدت پسندي او دا نه لرلو، خو بهرحال اوس دې چې کوم په موجوده دور کې خصوصا د مقدسو مقامات چې کوم دي، د اهل بیت اطهار علیهم السلام، د صحابه کرامو هغې مزارات په شام کې، نو تر اوسه پورې خو دی هغه حرکت نه دی کړی چې کمی په خپل زور دور کې د داعش په وخت کې او د جبهة النصره په وخت کې او د القاعده په وخت کې دی کم کردار ادا کړی دی، او په دغه باندې حملې کړي دي، هغه په بمونو باندې لوزولې دغه مقامات، نو هغه کردار تر اوسه پورې هغه نه دی ادا کړی، او بلکې کوشش کوي چې د هغې حفاظت وکړي او ځان خلکو ته، د دنیا خلکو ته او مسلمانانو ته ځان داسې وخی چې مونږه ډیر امن پسند یو. او ان شاء الله وخت به وخی او دیوم سرګم شي، او ان شاء الله چې په شام کې په سوریه کې به داسې یو حکومت راشي چې هغه به ټولو ته قابل قبول وي، د ټولو طبقاتو نمائندگی به ورکی.
لا ډاکټر صاحب محمد رحیم درانی او انور شاهین خان خیل صاحب څخه مننه کوم چې په خبرونه کې زموږ سره ګډون وکړه. د تهران رادیو قدر منوریدون کو زموږ د نن ورځې د هندارې خبرونه پای ته ورسېده. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدل وي. pashto@yahoo.com زموږ ایمیل ادرس دی. ستاسو د نظرونو سترګې په لاره یو، او په مطالعه خدای مو سپارو.
د تهران رادیو ګلون او اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې زه محسنی او زما قدرمن ملګری ښاغلی محبت علي بنگش د بی بی زینب سلام الله علیها د وفات په مناسبت د هغې قدرمن بی بی د شخصیت په باب د یوې مناسبې او مناسبتي وینا په ملګرتیا ستاسو حضور ته حاضر شوی یو. په دې هیله چې د دغه مطلب څخه پوره استفاده وکړئ، هیله ده تر پای را سره ملګری اوسئ.
کله به چې د محرم الحرام یا امامانو میاشت کې امام بارگاه ته تلم، نو تل به مې په ذهن کې بیلابیل انځورونه تیریدل او لزران سره به مې دا فکر کاوه چې کاشکې په هغه زمانه کې زه هم موجود وې، او له ظلم او زیاتی سره په مقابله کې مې له امام حسین علیه السلام سره مرسته کړې وې. اوس چې کله د اسلامي نړۍ او سیمې خبرونه اورو، نو وینو چې توه د دغې دفاع موقع برابره شوي، او فضا هم هغه فضا ده، او دا د بی بی زینب سلام الله علیها حرم دی چې په خطر کې دی. که څه هم د امام حسین علیه السلام په زمانه کې مونږ نه وو، خو نن شته یو، او ظلم زیاتی تیری او انحراف په خپلو سترګو وینو. نو بیا ولې په دغه شان حالاتو ځان نه پوهوو؟ پکار دا د حق دفاع ته پاڅیږو. دا دفاع یوازې د یوه حرم ساتنه نه ده، بلکې د همهغه انسانیت، شرافت او پت دفاع ده چې حضرت امام حسین علیه السلام او بی بی زینب سلام الله علیها په تاریخ کې تل پاتې کړه. خوږو ملګرو، د هغه خبرې به چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د اهل بیت علیهم السلام او د بی بی زینب سلام الله علیها د سپیڅلی حرم یو ساتونکې او ملاتړی دی. هغه لویا او قدرمنه میرمن چې د ژوند روده او طریقه یې د تاریخ له یوه پړاوه تیره شوه، او د یوې مسلمانې ښځې مسؤلیت او دندې یې په ګوته کړې. نن د هغې لوی میرمنې تلین ور رس ده چې د خپلې زمانې د اړتیاو او وختونو په پوره پیژندلو سره یې د زړه سمندر د ظلم او سخت زړتو په طوفان کې څپانده شو، او په ډیر حکمت سره یې د حسینی پاڅون په رکاب کې خاک خودله، او په نره یې د نامردیو په وړاندې ودرېدله چې د یزیدیانو تور کارونه د حقیقت کړکۍ تیاره نه کړي، او تعصب او جهالت ته ښځو پښو ته زلوانې وانه چوي. نن حق غواړي او عدالت طلب ځوانان په خپلې سرخیندنې سره د دغه میرمنې د ایمان او استقامت درناوی کوي. ځکه چې هر ورځ د لبنان، عراق، سوریه، افغانستان او عراق د یو شمیر هغو ځوانانو د شهادت کتون کیو چې د اهل بیتو له مکتبه د دفاع لپاره سوریه ته ځي او له ترهګرۍ او تکفیر سره په مبارزه کې خپل سرونه په تلی کېږدوي.
په دینونو کې د ښځو موقعیت او مقام که مثبت وي او که منفي، د هغوی د پیروانو په کلتور، عقایدو، ټولنیزو کړنو او دودونو کې ډیر زیات تاثیر لري. اسلام ښځې ته په عزت او کرامت ورکولو سره په طبیعت او قانون کې د هغې شان وساته. په اسلام کې په انساني مقام کې د سړي او ښځې برابري د دې ښودنه کوي چې ښځه او سړي د انساني ټولنې په جوړښت کې بې له کوم لوی امتیازه د دغه انساني جوړښت برابرونکي دي، او د یو ټکور د تنې پودې په شان د ټولنې د عزت، سلامتیا او حیثیت او د هغې د ارزښتونو په ساتنه کې رول لري، او هر یو په خپل ځای د ټولنې د سلامتیا او ساتنې مسؤل دي، او دا د ښځې د لوړ شخصیت درجه او له سړي سره د هغې برابری شي.
دا یو ټولنیزه اړتیا ده چې ښځه له خپلو ټولنیزو مسؤلیتونو خبره شي او په ټولنه کې خپل حقیقي او اصلي رول ولوبوي. مسلمانه میرمن باید د خپلو ټولنیزو مسؤلیتونو په ترسره کولو کې فعاله ونډه ولري او خپل هغه ارزښتمن او حقیقي رول چې په ټولنه کې یې لري اجرا کاندي. حضرت بی بی زینب سلام الله علیها د دغه شان ښځو یو روښانه بیلګه ده. هغه اتله میرمن چې د امام حسین علیه السلام له شهادت وروسته یې د عاشورا غورزنګ د پیغام لیږدول په خپله غاړه واخیستل او د دغه پاڅون بیرغواله شوه. هغه بی بی په هغه سفر کې چې له خپل خاوند عبدالله بن جعفر سره شام ته تللې وه وفات شوه او همدغلته خاورو ته وسپارل شوه. حضرت بی بی زینب سلام الله علیها چې له هر لوري یې نسبت معصومین او ته رسیږي، یو داسې مشال دی چې د هر هغه چا ته چې د خپلې عقیدې په لاره کې انقلاب راوستل غواړي لارښوونه کوي. هغه بی بی چې له ظلم سره د مقابلې روحیه یې له خپلې مور بی بی فاطمه سلام الله علیها او له خپل پلار حیدر کرار په میراث کې اخیستې وه، د ظلم د رسوا کولو او د حق د اخیستلو په لاره کې په خپل کلک کلام سره له هیڅ ډول سرخیندنې ډډه ونه کړه. د هغه غورزنګ په دوام کې چې حضرت بی بی زهرا سلام الله علیها د خپل زمانې د معصوم امام په ملاتړ کې او د باطل په خلاف په انقلاب کې پر مخ ونیوله، حضرت بی بی زینب هم په کربلا غمیزه کې د معصوم امام تر څنګ موجوده وه او د امام حسین علیه السلام له شهادت وروسته یې د حسینی پاڅون پیغام د ټولو نړیوالو غوږونو ته ورسو. هغه بی بی د درې شپیتم هجری قمری کال د زبرګې د میاشتې په پنځلسمه نیټه له نړۍ سترګې پټې کړې.
د بی بی زینب سلام الله علیها لپاره ډیر لقبونه ذکر شوی دي چې ځینې دادی: عقیله بنی هاشم، ام المصائب، عارفه، عامله، زاهده، باکیه او صدیقه صغرا. د هغې بی بی د عملی مقام په بیان کې همدومره بس ده چې په کوفه کې د خپل پلار بزرګوار د هستوګنې په وخت به یې ښځو ته د قرآن د تفسیر درس ورکاوه او د امام سجاد علیه السلام د ناروغۍ په دوران کې خلکو د خپل شرعي پوښتنو د جواب لپاره لبیبی زینبی سلام الله علیها پرته بل مرجع نه لرله. په حقیقت کې د بیبی زینب یو فضیلت او ځانګړتیا د هغې علمی مقام دی. هغه یو عالمه، ویناواله، فصیحه او بلیغه میرمنه وه، او د الهی حلالو او حرامو په بیانولو کې د امام حسین علیه السلام ځانګړی استازی وه. د عاشورا پیغام چې د بیبی زینبې په وسیله د زمانې ټولو ښځو ته ورسیده، د سیاسي دندې پیژندل او د شهیدانو د مبارزې له لارې ملاتړ، له افاف او پاک لمنۍ سره یو ځای ټولنیز کوشش او د شهیدانو پالل او د شهادت غواړي نسل تربیت دی.
د حضرت بیبی زینب سلام الله علیها یو بل ځانګړنه میړانه او زړورتیا ده. له دښمنانو سره یې سلوک او چلند ډیر حیرانوونکی دی، او په خپل ټول وجود سره یې له ظالمانو سره مبارزه وکړه. بیبی زینب چې په هاشمی زمری هم مشهوره ده، د سړیو په شان په ظالمو دښمنانو چیغه پورته کوي، غندي او سپکوي یې، او له هیچا نه ویریږي. هغه بیبی د سړی وژونکي تورو له پړک پړوکه نه ویریږي. بیبی زینب د کوفه د واکمن ابن زیاد په دربار کې د هغه ظاهري طاقت ته له کوم پامه پرته یوه ګور تک چینی، او د هغه پوښتنو ته په بې پاروایی سره یې سپکوي، او هغه فاسق او فاجر معرفي کوي او فرمایي: شکر د هغه خدای چې مونږ یې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په نبوت سره درانه کړو او له پلیتیو یې پاک کړو. بېشکه یوازې فاسق رسوا کیږي او بدکار دروغ وایي، او هغه له مونږه نه دی. او همدغه راز د یزید د سپکو سپورو په وړاندې علوي میړانتوب نندارې ته وړاندې کوي او داسې فرمایي: زه تا تر دې وړوکی ګڼم چې څه خبره در سره وکړم، خو د زمانې لا جفا څه وکړم چې خلک د حق له لارې غړېدلي او تا ته یې طاقت درکړی چې دومره طاقت ومومې چې د پیغمبر بچی شهید کړې او کورنۍ یې اسیره کړې او په دې محفل کې یې کچېنوې.
د رهبرۍ ستر مقام حضرت آیت الله العظما خامنئی د بیبی زینبې سلام الله علیها د لوړ مقام او د هغې بیبی لخوا د بحران د مدیریت په هکله فرمایي: د زینب کبرا ارزښت او عظمت د الهي دندې په اساس د لوی انساني او اسلامي حرکت او دریځ په وجه دی. د هغې کار، د هغې د حرکت ډول هغې ته دومره عظمت ورکړ. زینب داسې میرمن نه وه چې علم او معرفت ونه لري. ډیر لوړ علمونه او ډیر رانه معرفتونه د هغې په لاس کې وو. په هغه بحراني حالاتو کې چې ډیر پیاوړي کسان هم نه پوهیږي چې څه وکړي، هغه پوه شوه او د امام حسین ملاتړ یې وکړ، او هغه د شهیدېدو لپاره سنبال کړ. د حسین ابن علی علیه السلام له شهادت وروسته هم چې دنیا ظلمانی شوه او زړونه او روحونه او د نړۍ افقونه تیاره شول، دغه لویه میرمنه یوړنا شوه او وځلیدله. زینب داسې ځای ته ورسیدله چې یوازې د تاریخ ډیر لوړ انسانان یعنی پیغمبران ورته رسیدلی شي.
د حضرت بیبی زینب سلام الله علیها یو ډیر لوی او اوچت خوی د هغوی صبر دی. زینب کبرا په کربلا کې د تاریخ ډیرې سختې، درنې، دردمنې او کړیدونکې پیښې لیدلې دي. کله چې حضرت امام حسین علیه السلام او دوه اویا وفادار ملګري یې شهیدان شول، د دغه پیښې ټول پیټې د بیبی زینب په اوږو پرېوت. پر دې سربیره ورته د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د اهل بیت او پاتې کسان او کورنۍ له کربلا تر شام او له شامه تر مدینه پورې سرپرستی یې په غاړه وه. هغې بیبی
د عاشورا پیخې سره خدای خوښونکی چلند وکړ او د دغه پیخې لا پیخې دا د خپل وفات تر ورځې پورې یو ځل هم د کربلا پیخې په وجه ګیلمنه نشوه، بلکې له دومره ترخې او خونړي پیخې سره سره یې د خدای شکر ادا کوو. مشهور ده چې له کربلا غمیزې څو ورځې وروسته ابن زیاد خپل ظلم او قبر په ماڼۍ کې په ملنډ وهونکي لهجې سره بی بی زینب ته وویل، له اهل بیتو سره دې د خدای سلوک څنګه ولیده؟ یعنی ودلیدل چې خدای مونږه کامیاب کړو او تاسو ټوټې ټوټې شوې؟ نو حضرت بی بی زینب سلام الله علیها په ډېرې اختیارتیا سره داسې ځواب ورکړ، ما له ښکلا پرته بل څه نه دي لیدلی.
بی بی زینب سلام الله علیها چې د وحی د مکتب روزل شوې وه، د خپل پلار او مور او اهل بیتو په شان یې اخلاقي ځانګړتیاوې درلودې. د اسلام یو لوی عالم سید عبدالحسین شرف الدین د دوی په حق له فرمایي، د اخلاقو له نظره د بی بی زینب په شان کس نه دی لیدل شوی، غصه او غضب پر هغې برلاسی نشو او د هغې مقام ای ټیټ نکړ او هیڅ عامل د هغې په صبر او حلم لاس برای نشو. په تیز فکری د باطن په صفایی او د زړه په قوت او ډاډ کې د خدای یو آیت و. صبر و استقامت، ایمان او تقوا له هغو صفتونو دي چې یوازې د شو اخلاقو کسان یې لري او نور کسان شاید یوازې ځینې صفتونه وپیژني. بی بی زینب سلام الله علیها په صبر او استقامت او د ایمان او تقوا په طاقت کې بی ساری و. یو ځل بیا د هغې قدرمنی بی بی د وفات په مناسبت تاسو ټولو عزیزانو ته تسلیت وړاندې کوو.
Thank you.